یې خراب کړی و کنه. کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د یو هیواد د رفاه مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي، او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي، او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي، او ګرې توقع دا اوسېږي چې دا کار ورکوي دا موږ په ښه والي باندې ده. لومړی دا او دوه خبره دا ده چې افغاني صاحب ویلې چې د افغانستان خصوصي سکتور کې توانایي شته ده، او هر څه ښه دي، کافي نه شته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپله یعنی موږ څه وړو وایو، د خلکو د خرید توان ولې نه شته ده؟ په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته، د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړل یې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې دغه پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله، او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغان صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولی. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتن میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر 25 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصده تر پیندنه فیصده طولنه بیکاره ده، ایس کار نلری، پا کور بانی ناسته دیگه وقت هایی که نه تنها میرمنه سری نران. مهاجرین دی افغانستان لپاره یو سرمایه گنل که دلا او یو سرمایه و او پا داتی رو پا ورسته و لسو کلنو که لدوازر و لسنه تر دوازر و شل پوره. موږ په دې باندې فعال ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي، او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسبکړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو، او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپاینونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په توګه ولرسو، او هر وړکی حرکت په افغان ټولنه باندې بې نهایت تاثیر لري، او افغانستان ډېر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د معدنونو ظرفیتونو ته راځو، د معدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چېرې طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي، او دا لوټ ته او لیلام ته آماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې اچول شوي، دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي، او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې له دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وی. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. او هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و، IMF ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله، خپله د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه ک یو واز دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه نو
که زستا خبرې یو سره لاندې کوم ساسي د خبرو هدف دا چې په افغانستان کې د طالبان واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبان حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده.
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایونه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي سپتاسي د ستانګزي سبدي خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که زخو لیس خوشی سکتور در افغانستان دیر کالونه مسئولیت می پاها و اسمال هم اوی سر خواهگی لرم و اوی سر ارتباط لرم و او در هر سر پتماس کدی. زما لنظر زما کتاب شده اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادی، او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی، او اغا دادی چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا کته سو ډالر سره ورغلی خارج تا ول د پیشي ګټلې دی راغلی دی په افغانستان کې بم جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژوند کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 50 وادونه کې دا مشته فنان دی، بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی، او دا حکومتونه راځي او ځي ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي، او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیان ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو پاکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 50000 ټنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېر زړي د تنګ کېله څخه چې راوتلي، دا ټول کالي دي د تیلو بوی راغېدل شنده. اوس مهال ډېر مدرن تنګونه تقریبا 4000 تنګ تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوی دي، مخکې ورکړل شوی دي، لوی معدنونه، مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کال کېږي چې په قرارداد ورکړل شوی دي، او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې خدل شوی نه دي. دا قرارداد دی او مدیا هم مخکې هم دغه سی وو، او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې، او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي، او دی وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولیدي په افغانستان کې، دا خو مې نه افغانستان دی، دا خپل معدن په خپل دوی کوي، دا چې پیسې بیا څو مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسولیت نه دی. چې دا شفافیت څه کنه شته دی، اوس کوم عرض وکړ چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د مدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی، او د ګمرکي محصول دی. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستی چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما ارزو کړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان د یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې یو تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطنپالنه ده. د خاطر زه د سنګل صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مننه کور ودان سنګل صاحب، چې چیرې تاسو دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نه یو څه راووزو. تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، له دې نه وړاندې ډېر خلک بیکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکاره خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنې کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تهنیت باندې څنګه. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د راوستل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې واخیستل شي، او مونږ وایو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستا ده، د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه ورځ څلېرویشت ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین چې له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې، لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول فکر کړئ دي که چا په فکر دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. له داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدای چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت په نوې نسل کې موجوده وس دوی وتوانېږي ابتکار دی وکړي خلاقیت دی وکړي او د دې ذهنونه دی واده وکړي هغه هم هر ورځ وزن کېږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلېږي
په بخنې سره کده حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه که طالبان دی که تیر جمهوریت ده یا علاقه اولان دی کم حکومتونه و پا افغانستان که دیده پلوی کچه بانده زمینه نده برابر کلی چه خلق کار وکری یا لکه چنگش تاسیه ده ونو وکره ده ظرفیتونه چشته دی لده گرد واخی سلشی خو مثلا یو زوان ده خبره و ناوری و غواری چه و کار پیل کری علاقه اشته و ضرورت ده تر طول مهمه ده چه ضرورت ده چه باید یو کار وکری فکر کوی اغزوان کم سکه ولی شی ده افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانېږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي او خپل وخت هغو طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه میرمن سیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سی اوسیږي په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کېږي یو برخه یې ده چې هر څومره زرتې کېږي خلک لاس په کار سي او لارې پیدا کړي مناسبه لارې پیدا کړي له دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په عقلاني شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه که چېرته موږ ولسته وایي ستاسو په خپله یو کار کولی سي او هغوی په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی ده مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دوی باندې حاکم کړلی سوی یو سیستم ده چې د دوی تباهۍ لپاره ده زه نسم کولی متاسفانه دا امید چا ته ورکړم چې کولی شي دوی یو څه وکړي ځکه هر څومره دوی تلاش وکړي دوی به خپل ځان کې به ځورېږي اما مشکل د دوی نه ده مشکل د پاسپې باندې تحمیل سوی ده
مننه افزي صاحب کله چې دغه په ایران کې لارینونه پیل شول او دلته پاکستان نه کډوال ایران نه کډوال دواړه هیوادونو ډېر شمېر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې هم لارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاید وم چې په ورځ به لار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و آیا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه سوداګر بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخې دا مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه یې خو بیا سوداګري ورې وکړي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی کې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دي هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم د خپل د جیبو د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دی دا قاعده نه دی علل اکثر د خلک چې دي ډېر یو کم ګټې سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت د پیغمبر دی نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي یعنی صدقه را خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته دي چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي دا هم شته دي اما قانون هم باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي ولې دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي بله حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګرو ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداري مرکې د قلیو لند مهاله هلار وی چې ام افغان سوداګر ګټ وکړي او حمل ته افغان ولسته خوراکي ټوکی د لاسرسي وړوي.
او دا خو جیان لري دا چې یو لار بند شي بل لاس دې ګرځي. ما مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر تشتون لري چې مثلا لند لار د افغانستان او هندستان ترمنځ هغه مزکنی لار د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده، او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیرمې کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو، هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې و نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي. اما غني کومره دا خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري، او دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په همدې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوږد مال کې او منځ مال کې دا ستونزمن وي. او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ اشیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یا د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دي، او ترانزیت د ایران هم تکړی دي، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر ما ولاندیز هم دغه چې واخو د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلي واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فزي سب کور ودان تاثیر بخته په منیو کو چې تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز سب تاسو برا شم تاسو په باور څه حل لارښته پوس محل کې پلان محل ته غو باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی.
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سيو هغه سره مخ یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي، پات کېدل لپاره په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي، حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پات کېږي، او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پات شي. دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کوي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره دی، وزنۍ حل لار د افغانستان د سیاسي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا، د خلکو په خواخه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګری جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغه خو ته ولاړ سي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي، او په دې ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي، او د یو حکومت په تو لار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبره سره موافق نه یم په چې اول به د هواد د نن تولید برخه فکر کو، بیا حکومت دوه خبره، حکومت
اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه گذاري وکړي. سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم ملات د طبیعت ورته خرابېږي او د دې سرمایه ټوله په یو ورځ کې له منځه وړي لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې هیڅوک په خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ 9000 کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې ده دا هیڅ چاته قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه گذاري نه کوي. هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدا ته تعهد دی وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس باید سره راټول شي، فکر وکړي او یوې حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې شي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالات نه راوځي. افغانان ام سرمایه لري، ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورادان ستانک زسب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو ارزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې موږ سره خبري کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي. او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. وسکه تاسو وګورئ مګه په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی. په ایران بندیزونه دي، هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتو تګ راتګ د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګه کې له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او پاغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران لارې مالونه نه صورت لري، پاکستان لارې راتلل چې پاغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختماني مواد دي، بعضی کالی دي، نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا پاینده کې آیا د دې سرنويش وڅ کچېره په ایران باندې موږ د مسیر په چا بهار اړو، بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته امادګی ونیسو. علاجوار لار ده، د ترکمنستان لار ده، غسی ترکی هغه ته هم باید موږ امادګی ونیسو. کچېره په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کو. علاجوار لار ده غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله ساته باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دینه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصل کړو. د وسلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لار کې فعالیت کوم. لکه کوم یو ورځ نه سوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یار خو ګل سره پاکستان سره لارې بندې سولې. موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لار کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو بعد لاغه وس په دې لګیاوی چې څنګه دغه لارې د ریل لارې منظم کو څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو په دې انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه ده نه د ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیت د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجارتان